السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیري او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر نو
سړی مشیرم وید مشال د خبرونو سره ټکی بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمه ورځ ته غزیدلې ده. وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 16مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده. د ایران اسلامي انقلابي ګارد په عراقي ښار اربل کې د راکټي بریدونو ذمہواري منلې. مشال خبرونو تفصیل بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمه ورځ ته غزیدلې ده. د جرګې منتظمینو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي ول چې تر شپېنا وخته به د ګډونوالو د ویناګانو نه پس هغه اعلامیه جاری کوي چې یوې 15 کسې د کمیټه برابره کړې ده. خو په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر شپه دا جرګه تر ناوخته روانه وه او نور مشاورت او اعلامیه جاری کولو لپاره دا جرګه تر سلورمه ورځې وغزیده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکتر خوشحال خان کاکړ د مارچ په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې ملي جرګې هدف دا دی چې په پښتنو سیمو کې د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 12مه پیل شوې ده. په تیرو دریو کلونو کې عوامي نېشنل ګوند او مزدور کسان پارټۍ هم دوه جرګې کړي دي، خو د دې ډول جرګو پرېکړې په تیرو وختونو کې اکثره نه دي عملي شوې. وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 16مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده. دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په 16مه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع کړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په قربتوب یوه غونډه کې د شمولیت خبره هم کړې. د راپورونو له مخې چې په دې غونډه کې بعد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي درداري، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په شمول د نورو حکومت مخالف ګوندونو مشران هم ګډون کوي. که څه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلۍ کې د اکثریت داوی کیږي، خو تر دا مهال څرګند نه ده چې په دې داوو کې څومره حقیقت دی. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ په 12مه په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبایي وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 30 میلیون روپو ګرانټ جاري کړی دی. صوبایي وزیر کامران بنګش دا دعوه په داسې حال کې کړې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اسلامیه کالج او پېښور پوهنتون د 100 کالونه د حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ په 13مه په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له امله ځینې کسان مجبوره شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو راهیسی د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندویو ټولونو ډیر خراب بللی دی. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربل د راکټي بریدونو ذمہواري قبوله کړې. د کوردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ په 12مه لسګونو بلستیک توغندیو په اربل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادی په نښه کړې. خو زیاتوي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی. د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په اربل ښار کې د اسرایلي ستراتیژیکي مرکزونو پر ضد د دې راکټي بریدونو ذمہواري د ایران اسلامي انقلاب ګارد په یو بیان کې اخیستې ده. بیان زیاتوي چې که د اسرایل لخوا بریدونه تکرار شول نو د سخت پریکنده او تباکون ردی عمل سره به بخشي. د عراق د قومي سلامتۍ د وزیرانو کونسل ویلي چې د دې برید په اړه د ایران نه د سفارتي لارو په دریا په ډانګ پیلي او شفاف وضاحت غوښتنه کړي. امریکا وایي چې دا برید د ایران لخوا شوی او سخته غندنه کړي. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د مجید بابر نواری دل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په بنو کې پختون قومي جرګه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د پاکستان نادره اداره وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې څه د پاسه 2 میلیونه ښځې ووټران رجسټر کړي دي، خو څېړونکي وایي چې باید ښځو ته د رایې اچونې په اړه پوهاوی هم ورکړل شي.
پینځه پاڼې به په هغې به اکثر ښځې نه پوهېدلې، یو پاڼه به پنځه مهره ووهل. حکومت له دا په کار دي دوی له پویه ورکړي د اوټ د اچولو، چې اوټ دې طریقې سره واچوي او داسې اچولې کېږي.
په پاکستان کې اکثره د بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور کسانو ته د سزا ورکولو پیښې مخې ته راځي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر د دې د مخنیوي لپاره د لا نورو حکومتي اقداماتو غوښتنه کوي.
تیر اجلاس چې زموږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا په کار دي چې په جوماتونو کې ځوړند شي.
او د افغانستان په پکتیا کې د ونو بوټو نالونو کارونه پیل شوي دي.
په مختلفو ولسوالیو کې 8000 نیالګي چې مسمرې ونې دي، اکثر 8000 د بادامو باغونه دي. د نیم لکه نور اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په بنو کې روانه پښتون قومي جرګه څلورمې ورځ ته هم اوغسیده. منتظمینو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې جرګې په اخره کې به هغه اعلامیه جاری کوي چې یوې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړي، خو اوس ویل کېږي چې د نن ورځې د ویناګانو مشورو پس به دا اعلامیه مخې ته راسي. دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند رابللې وه. په دې جرګه کې پښتون ملت پاله سیاسي مشرانو پوهانو مدني فعالانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په جرګه کې د پښتنو په سیمو کې د نامنې بېکوري او د نورو ستونزو په اړه خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل را سره عمر وزیر شریک کړي.
بنو کې پښتون قومي جرګه چې دغه درې ورځې جرګه وه، او 13 ورځې یعنی د درې ورځې نه دلته چې کوم د دې اعلامیه جاري کولو لپاره 15 کسیزه کمیټې جوړه وه، هغې خپلې نقطې چې کومې دي په هغې باندې آخري اتفاق وشو. قرون مازدیګره پورې هغه تیار شوی، بیا تر شپې ناوخته پورې 2:30 چې دغه جرګه کله آخري ختمیږي، بیا ناوې ختم شي، بیا به اعلانوي. خو 9 بجې په ځای باندې دا شپې 10 بجو ته پورې وځنډې دا پورې ویناوې روانې وې. بیا په اخره کې دا وجوهات معلوم نشول چې دا څلورمه ورځ ته ولې وځنډول شوه. خو محمود خان اچکزی چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی، هغه اخیری وینا بیا وکړه. هغه غوښتنه وکړه بیا دا جرګې چې کوم ګډونوال دي چې کا تاسو ستړي نه وي، تاسو غواړئ نو موږ غواړو چې دغه جرګه څلورمه ورځ ته وغځو. او دغه اعلامیه هغه وینا دا و چې هغه تیار شوی دا هغه په لاس کې نیولې هم وا. خو هغه غوښتنه وکړه چې زه غواړم چې دا موږ اعلان نکو، سبا یې دغه اعلان کو د 10 بجې وروسته، چې بیا په هغه باندې ګډونوالو اتفاق وکړو چې بالکل دغه د سلورمه ورسته وغځول شي. د دې په اړه دوی دا نو ویل چې دا سلورمه ورسته ولې وغځول شو، خو دوی وی چې ځنې نقطې داسې دي چې موږ غواړو چې هغه په خ ډول باندې په دې کې راشي. موږ لګ نورم هوم ورک کوو کو د شپې او بیا سحر دغه اعلان.
دوی د دې سلورمې ورځې د ایجنډي اعلان هم د دې خبرې سره کړي چې نن وسکي.
بالکل، کسه هم دغه درې ورځې جرګه چې وا د روزانه سحر 10 بجې نه دغه ویناوي شروع شي، نو په سلورمې ورځ هم هغه شانته ده چې دوی وی چې سحر به بیا خلک راشي دلته چې کسه ویناوي پاتې وي هغه به وکي. کله هم چې دغه اعلامیه جاری شي هغه نه پس به بیا پاغه باندې دعا کوي. بیا چې کومه د وقفې وخت کم راځي، په دې وخت کې امکان دا دی چې دغه اعلان شي. نو دغه روټین سره باندې بیا هغه ویناوي کیږي، هغه نه پس به دغه اعلامیه جاری کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورسو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. تر دې مهاله په دې تحریک د رائے شمارې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر غونډه نه ده رابللې. دا مهال دواړه خواوې په قومي اسمبلی کې د اکثریت ترلاسه کولو ادعاوې کوي او په دې اړه د دوی غونډې هم روانې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ګوهر مسید په دې اړه را سره خپل تفصیلات شریک کړي. راځي چې ورته غوښ شو.
نن وزیر اعظم عمران خان د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټۍ غونډه را بللې ده او دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دې محل د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه اوس نه دی ویل شوی، خو د سرچینو له مخه دا ویل شوی دی چې دا غونډې کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم په ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشورت کیږي چې د مارچ په لسمه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړي دي. او بلخوا د مخالفو حکومت ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهبا شریف په قربتوب کې ایوه غونډه راغوښتلې ده او راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل او بشمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو هم با ګډون کوي.
داسې راپورونه دي چې دواړه خواوې داوی کوي چې موږ سره زیات اکثریت ته نوستاسو معلومات سدي په دیلر
دي کې شک نشته دی. خو که څه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت داوی کیږي چې یو هم اړخ نه دا داوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او د بل اړخ نه هم دا داوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او موږ به د عدم اعتماد ووټ ګټو، خو تر دې محل تر اوسه پورې سرګند نه ده چې په دې داوو کې څومره حقیقت دی. خو هلې ځلې د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت او د حکومت د اتحادیانو لخوا دا خبره روانه دي چې دوی داوی کوي.
تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان چې کوم د عوامي جلسو یو لړۍ پیل کړې ده، د هغې په ترڅ کې حافظ آباد د پنجاب یوې سیمې ته تللی. خو که موږ دغه تقریر یا دغه وینا ته وګورو نو هغه د هغې چې کومه رویه وه هغه هغسې جارحانه نه وه. د وزیر اعظم په دې رویه کې دا تبدیلی څه ته اشاره کوي؟
په دې جلسې کې د داسې الفاظ نو استعمال شوي او څېړونکي دا وایي چې دا ممکنات دي چې د خپل ګوند کسانو د مشورې ورکړې وي او ورسره د مختلفو ادارو د مشرانو د اړخه دا ورته مشورې ورکړې شوي وي چې داسې خبرې د حکومت دپاره هم خن دي او د ملکی سیاسي حالاتو دپاره هم خن دي.
تاسو زموږ د همکار ګوهر مسید نه په د پاکستان د مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کولو په اړه معلومات اوریدل. درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو او ری دیشه. او اوریدونکو مشال لډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د نادرا ادارې مشر طارق ملک ویلي چې دغه ادارې په هیواد کې هغه 10% فرق چې د ښځو او نارینه وو د وټونو ترمنځ هڅه کوي چې ختم کړي. ملک زیاته کړي چې په تیرو اتو میاشتو کې 20 لاکھ زیاتې ښځې رجسټرډ کړي دي. تیر کال په نومبر کې د الیکشن کمیشن په یو رپورټ کې دوی ویلي وو چې 6.5 کروڑ سړی او 5.6 کروڑ ښځې رجسټرډ کړي. بلخوا د قبایلي ښځو لپاره کارکوونکي وایي چې دا خبره ښه ده چې د ښځو رجسټریشن ته حکومت پام کړي، خو باید د رای اچونې په اړه هم پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزي راکړی دی.
د نادرا مشر طارق ملک ویلي په تیرو اتو میاشتو کې 20 لاکھ زیاتې زنانه ووټرانی رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق وو. دوی د هغې د ختمولو په لور ډېر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په 8 د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وې چې د ډان اخبار د رپورت تر مخې طارق ملک زیاته کړې وه د مارچ ته 8 نه تر 14 پورې د زنانو هفته منځل کیږي چې مقصد یې د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې وه تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستي شي. هم په دغه ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی وو زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستي دي. په نومبر 2022 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوی شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.4 کروڑ زنانه غوټرانې رجسٹر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق وو. نو هغه وخت هم نادرا الیکشن کمیشن لخوا ویل شوی دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 30 کالو زیاتې رجسٹر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسٹرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلی ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
نو په لږ ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دي په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړو. دوی زینو کې خو ټیک دي چې د زنانو ډیر زیات چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنت کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړو. خو کو بیا وګورئ نو بیا په دې راو په دې علاقو کې لکه دا مستونزي اوس هم شته دي چې الته کې د زنانو سي ان اي سیم نشته دي او نه چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل. خو چې کله نه فاټا ختم شو د زنانه ووټرانو شمیر هم زیات شو او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابیه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسٹرول خو ډیر ښه ګام دی، خو باید زنانه په دا حواله سره بیداره هم کړل شي. نو هغه کوم رقم بایداری
چې د سمره وټا چولې شوې ده دومره ځای شو او چې چا چولې وغه ډیر غلط پکې چولې شو لکه په یو پانه 5 پانه به په غي بکسر خزینه پوي دي یو پانه به 5 مهر وهل. نو حکومت لدا پکار دي دوی له پوي ورکی د وټ د اچولو چې وټ دي طریقې سره واچوي او د سې چولې کیږي.
د تاریخ ملک پوي نه چې دوی کوشش کوي زیات نه زیات زنانه رجسٹر کړي. نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانه د رجسٹریشن د پاره ځانګړي کړي هم ده. د نادرا د دفترونو ورځې 15 خولې د خالی په ورځ هم 200 او 850 د رجسٹریشن مرکزونه کولاوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO
د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي چې د مارچ په 12مه په تورخم کې ایساره شوو افغان وګړو ته د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې. چارواکو ویلي چې دا سهولت به یوازې د مارچ تر 15مې نیټې یعنی تر سبا پورې وي، او لاغ وروسته به بیا بغیر له پاسپورټ او ویزې څوکم افغانستان ته اوښتو ته نه پرېږدي. بلخو افغان وګړي وایي چې ناروغان، ماشومان او میرمن په تورخم کې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، باید حکومت دې ته پام وکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایسارو شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې، او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوی چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې، ته په ماجر کارت باندې نه پرېږدي او په تذکرم نه پرېږدي، او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسري مولاړې وي، سړیم وي، ماشومان وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ته هلته ولاړې په گیټ کې مولاړې دی، خو مولاړې اړه کې مناستي بیماران هو یو حد ته وي، څوک د کینسر بیماری، څوک د سیوی، څوک د سیوی. او موږ حکومت ته دا خواسته چې دا په پی او آر کارت باندې پرې د ماجر کارت او په تذکرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیک کړي. ډیر زیات خوشحال شو اوس چې پرې خو له موجود وخت کې خو پرېخې دي ټول عمر ته موږ له داسې موږ ډیر خوشحال نو ورځې خود موږ له پکار چې ټول عمر ته داسې کولو پرې دي.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه، خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وای په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشن شوي دا د تالو درېیم پرېشن پاتې وو. د دې نوم دی ساده، عمر یې 9 کاله دی. هغه 13 جمعه مې راوستې او بیرته واپس بیا م پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي، او چې پاسپورټ او ویزه نه شي راتلی رو دې خو نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو، اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني. دومره مشکل لور چې هغه ورځ زه د هغې خوا نه راتلم، څلور 15 سره ګاډي کې ناست وو چې راغلی هم د سار نه وو، ټوله ورځ مې تېره شوه او پرې نه خودم تذکیره د راسره او کارت دې راسره. نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره، داسې بوی چې داسې کسان بوی چې د هغه وروره دلته بیمار راوستې والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل، د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی، او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو، میرمنو، ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزوس پکتیا ته. په پکتیا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د نوې مریض کال په شپو ورځو کې به د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ونې کېنوي. دوی زیاتوي سږ کال به په 1500 اجرې بسمکه باندې د مڼو، بادامو، غوزانو، چلغوزیو باغونه هم جوړ کړي، ځکه چې یادې میوې په پکتیا کې ښه حاصلات ورکوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف مشال راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمېر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سیمسمیرې ونې دي، اکثر 8000 د بادامو باغونه دي او 8000 دغه رقم ته د مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیرې دي خو چارماغ دي او زنغوزی دي در نیم لکه نور اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د گردیز خاروالی چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونې کینوي. د گردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د گردیز خاروالی سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د ناجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دغه لپاره پلان لري چې د ښار په مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کېږدي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې ښاروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپله نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او انجیوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آماده دي ان شاء الله تعالی سي په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږه مرکز کې او سید کرام او تراریو په پوری په مختلفو ولسوالیو کې دی وی خیره مسی په توسط باندې آمدګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کینول کیږي. خو د خلکو دایمي شکایت داده چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د روس لخوا د اوکراین په پوځي مرکز برید وشو. داسې د پولینډ له پولیس سره نږدې دی. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې پیښې سره ښایي جګړه لا نورم زیاته شي. روس د فروری په 24 په اوکراین یرغل وکړ چې پکې تر اوسه په سلګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. په دې اړه تفصیل د نوري اس نوري په رپورټ کې اورو.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمه والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي وشته چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف لګیدو مخکې منحرف کړی شوی دی. برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی اس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو، اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي، د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنیمو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانیم بجا
قانونی لاری
پا دوانیمو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینیمو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اس پر پہ خبر کے رد السنی میں بجے کی دن کی دی دا مجید بابر نہ بلند خبر نہ ورو
بنو کی روانہ پختون قامی جرگا سلور میں ورستا غزی دلی داد جرگی منتظی منو تیر ورد مشالی ریو تو ویلی ول چی ترشپی نا وقت بعد گلون والو دوی ناگانو نپس حقا اعلامی جاری کوی چی یو پیندویش کسیزا کمیٹای برابر کردی و پا جرگا کی موجود دو مشالی ریو خبری علوائی چی تیرش پدا جرگا تر نا وقت روانا و نور مشاورت او دا اعلامی دا نهایی کولو لپارا دا جرگا تر سلور میں ورزی کو غزی دا وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14 د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه را بللې ده. دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه سندې دی ویل شوی، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په 14 اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلۍ په سکریټریټ کې جمع کړی. د خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت شمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ 14 ورځ ته خبر کړ په انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران بند زیاته کړه حکومت د انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو حل په موخه یاد پوهنتون ته د 30 میلیونو روپو ګرانټ جاري کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري او یونیسیر وایي د افغانستان 30 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیر څانګې پرون د مارچ 14 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار ایربیل د راکټي بریدونو ذمهواري قبوله کړې. د کردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ 14 لسګونو بلیسټیک توغندیو په ایربیل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادي په نښه کړې، خو زیاتوي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو روسي وګړی ژوبل شوی.
لند خبرونه هم د مجید بابر نواری دل اوریدونکو ورزوس د یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې اواز په تیر او دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې شوې دي. وا پیښه پر اوس کال د دسمبر په 3 نیټه شی و چې په لسکونو پریدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلانکایي وګړی او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې بیا یو سړی وشلې وو. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وشلې دي. پولیسو په وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو دغو مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړې دي، خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشتوا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی اداري چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 14 نیټه مشال لري ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا داوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیس فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی، خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
میں تھانے چلا گیا, تھانے کے باہر ایک اندازے کے مطابق 250 بندے تھے.
ز تانے تور سر ولالم او د تانے شاوخوا 2500 کسان را غون شوی ول او شوارونه ور کول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درشي. زما نیک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پر رابطو کې بریالي شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیاي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي, خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغه هلې ځلې پیل کړې او له خمرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس, د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار, او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي. په تر دې وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونا او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه, مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلې دینی عالم دی چې په ملیونونو منوال لري.
نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو ترحلو ځلو وروسته پیدا شوه دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغې اغیز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي, نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کې جدوجہد سے کوئی نتائج نکلا ہے.
د بشری حقوقو سازمانونو, قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشرده. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدن موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان, مدني فعالان, قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي, نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځا دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي, نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه شي, تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي, نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک وژني, نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبلا یاز مشال ریډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست تنورم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق, ممبر و محراب, ابلاغ مختلف ذرائع او پ تتیری اجلاس چې زمونږ شو, پدې کې دا تجویز هم راغلیو چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا پکار دی چې په جمعتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼور کوو. هم د دې د ساوز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر 13مې لمخې به ورته حتمی بنا ورکو.
23 مارچ
سے پہلے پہلے دے دیں گے. خود کارپوان او فعالان د طاهر اشرفی لخوا یا چبی اقدامات کافی نه بولی. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سخت دریځه نیولی چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد ستوای څنګه پیرای اچول کیږي؟ د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي. د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه پر ځای کینی؟ د دې ټولو پوښتنو د جوابونو لپاره د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه کې د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولای شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي. که ډیری رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي، خو که کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دننه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا جلد به فارملی موف شي. دا په ووټینګ کې بس هغه کایندا نه وایي چې اسمبلی سیشن به تر غواړي اسمبلی هال کې، بلکې سینټ خو د کیس فنکشن نشته. دا داین په تطبیق نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي، بل پر چا سره میجورټي اوسو غوړول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 128 دی، خو د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغه هم د ځان سره ملګری کړی دی. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده. د پارلماني چارو پو ظفر الله خان وای د عدم اعتماد کمې بدل یا نه کمې بدل بعد وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رای ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلی تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رای که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک للارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رای ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال لډیو په ونی خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 7 بجې.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوې، بلې لسیزې پخوانی اغلوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډینګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورت کې اورو.
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشتن لا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه
کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اوریدل شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بې دباره لپاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی هلته ځي او دی به پارټي بدلوي، بې دباره سره سره دا د مطلب پرستی یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده. Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister. دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ما ماغان مت په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي غستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبي کوي او د خپل خوخي چې د خلک راولي او بوزي حکومتونه رانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاري کې
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغه لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړلی شوي وو د بېنظیري حکومت کې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د مارچ په 12 او 13 د سواد په سیلانی سیمه مالم جبکی په واورو د خویدو دور وزنې قومي لوبې ترسره شوې. په دغو مقابلو کې د ملک د بیلابیلو برخو نه د ویاو نه زیات ښځو سړو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دې سیالیو منتظمین وایي چې د دې لوبو مقصد د سیلګرۍ د صنعت د ودې سره سره د یخنۍ د المپیک په لوبو کې د واورو د مقابلو لپاره د پاکستاني لوبغاړو تیارول هم وو. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سوات ملم جبې په واورینه سیمه کې د رباب او منګي په موسیقۍ کې هغه لوغړو ته انعامونه ورکړل شول کوم چې د واورو په دوه ورځنۍ لوبو کې مقابلې ګټلې. تابعه کوونکي وایي چې د هلکانو او جینکو ترمنځ څلور قسمه د سکي لوبې ترسره شوې. د اسلام آباد عائشه خان چې په دوه مقابلو کې یوه د سرو او یوه د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې د واورو د لوبو دوه کال روزنه ملم جبا او ګلګیت کې کړې. اوس هڅه کوي چې نړیوالو مقابلو ته تیاری وکړي. دته میں خکر کردگی اکڑا پراتون کی وقت کے پورا حسکوں چنڈڑی والے مقابلوں اولمپک کے برخواخرم اور پاکستان لخوا نمائندگی اکڑا
منم جبی پیزر خان چې د سیول ایویشن لخوا لوغړی دی او مقابلو کې د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې کچری حکومت ور سره مرسته وکړي نو د منم جبی ډیر لوغړی نړیوالي د واوري مقابلې کولای شي.
جی دا زموږ کم خپل ایونت ته کم خپل سامان مامن چې هغه زموږ خپل د حکومت په طرفه موږ ته څه خاص فیسیلیټیز نشته چې موږ هغه باندې سکیم وکړو پاغي باندې موږ پر اکټس کې حکومت ته زموږ ډیر ډیر خواسته چې هغه زموږ لپاره هیلپ وکړي او زموږ باندې لږ خواري وکړي نو موږ د پاکستان نوم مخې ته روښانه کولای شو په انټرنیشنل
مردان نه د وورو لوبو لیدو ته راغلی زده کوونکی احترام حسین وایي چې دویم ځل منم جبې ته راغلی ور سره د سکول نور ملګري هم دي ځای هم ښایسته دی او لوبو پکې هم خوند وکړو.
سکول له سایډ نه ټیچر ګروپ کې دلته کې راغلی وو ټور باندې راغلی وو نو د دې ځای تګ را تګ ته دا زمونږ دویم ځل دی چې راغلی وو او فعلا ځل چې راغلی وو نو دا ډېر زیات مزیدار مونږ ته نه لګېدلې خو دې ځل چې راغلی وو نو دې ځل مونږ ته ډېر زیات انټرسټډ ولګېدو دلته کې دا ماحول ډېر زبردست دی.
د لوبو تابع کوونکي سیلانی ګروپ مشر انصار یونس د انعامونو ویشلو په موقع خبریالانو ته وویل چې هر کال داسې لوبې کولی شي او مقصد دې سیلګرۍ ته وده ورکول او د واورو نوي لوبغاړي معرفي کول دي.
یو ډېر بهترین ایونت شو او انشاءالله هر کال چې کوم دی د دې نه بعد دا بهتر نه وي بهترین کو چې په دې کې کوم اتلیټس بیا ټاپ راځي هغه بیا په انټرنیشنل لیولس کې چې کوم دی هغه پارټیسپیشن کوي چې کوم یورپ کې کېږي کوم په پاکستان کې کوم انټرنیشنل کمپټیشن کېږي هغه کې پارټیسپیشن کوي. نو مقصد د دې دا دی چې ټوریزم پروموټ کړو مقصد د دې دا دی چې کوم سکینګ اتلیټس دي سنو بورډرز دي چې هغه په دې کې پارټیسپیشن وکړي او د دې نه چې کوم دی نو دا یو نیکسټ لیول ته لاړ شي انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم روښانه کړي.
لوبو مقابلو په اخر ورځ د موسیقۍ تابع هم کړی شو وه چې پکې د رباب او منګي سره سندرغاړو سندرې وویلې. د بهر سیمو لوبغاړو او سیلانیانو د موسیقۍ څخه ښه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او د روانې خبرونې په اخره کې درته د فیاض خشکی په واسه کې د سندره نشرونه له مشال ریډیو سره وسه.
نیت می دے طواف تا د وطن د تور خټو ستړي د طواف د مکی د مدینه یو سره حسی بخما خو ایمان پټه پر نه خرڅو زکلی ونی خلق زکلی ونی ہر سد رب اما درب سیو محلا راغ لے ہوں ہر سد رب
Sahara